پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هم مرکې دروړو. په پیل له خبرونو کوو بشیر ګواښ ته وړاندې. لمړی د خبرونو سرټکی د خبر د تیرا راجګال بیکور شبي وای د احتجاج پړول د پاکستان د ازادي ورځ د تور ورځې په توګه لمانځي. نن په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د ورځې په مناسبت د بشري حقوقو فعالانو احتجاجونه پلان کړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین روان دی. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع تیرا راجګل څخه په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو په مهال بې کورشو خلکو اعلان کړی چې د پاکستان د ازادي ورځ د اگست 14 به د تورې ورځې په توګه لمانځي. په جمرود کې د خلکو د اگست 14 د احتجاج په وخت وویل چې د دې اعلان وجه یې دا ده چې پوځ او حکومت یې خپلو سیمو کې میشته کېدو ته نه پرېږدي. د کډوالو یو مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال رډیو ته وویل
دا سیاست ته مالا وخا چې خپل خلکو خپل عوامو سره ظلم کړي خپل کورونه نه شړلې وي نو چې وس خپل وطن نه پرېږي بوشه نو زه هر حد اخري حد دې سم بوشه یو به سیاوې په 14 اگست باندې جو مناو ایس کې سمون دا څه خبره نشته. حالات خو دو پلاس کی بس کا دوی خرابوي او کا جوړوي دا دو پلاس کی صفه خبره تا کوم.
خو د خیبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د تیرا راجګال په سلګونو کورنۍ په مرحلهوار شکل خپلو سیمو ته ستنې کړې او پاتې به هم د امن تر بحالېدو وروسته هلته ولیږي. د اتحادی عیینی تحفظ پاکستان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر پوز غکړی چې په سیاست کې د لاسوهنه بس کړي. اڅکزي د اگست په 14 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د پاکستان پوز 15 کاله په حکومت او سیاست کې ګوتی وهلې خو ملک ته د ګټې په ځای نقصان ورسو. هغه زیاته کړه چې دا لاسوهنه باید بند شي. د پاکستان پوز همیشه ویلي چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله نه کوي. البته په 1940 کال کې د جوړ شوي پاکستان په تاریخ کې پوز په بیلابیلو وختونو کې درې ځل په مستقیم ډول د کودتاو له لارې څه د پاسه درې لسیزې حکومت کړی دی. په پاکستان کې نن د مذهبي اقلیتونو ملي ورځ لمانځل کیږي. تمه ده چې د تیر کال په څیر دا ځل هم د مذهبي اقلیتونو اتحادی او د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو ښارونو کې د احتجاجونو له لارې د مسایلو د حل لپاره حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي. د پاکستان د 2013 کال د سرشمیرنې تر مخه د دې ملک 96% وګړي مسلمانان او پاتې 4% یې عیسایان، هندوان، سکان او د نورو مذهبونو منونکي دي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د اگست 14 په خبرپاڼه کې وویل چې له دغې نیټې پیل شوی د کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د خبرپاڼې تر مخه په دې ورځو کې به په کابل، هلمند، زابل، اروزګان او هرات کې 2.4 میلیونه ماشومان ته د ګوزن د مزورونکي وایرس د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دا واکسین ضرور وکړي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو لبنده د خپلو دریو وګړو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکې په بهرنیو چارو وزارت کې ډیپلوماټ او د یرغمل شوو د خوشی کولو لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړی استازی راجر ډی کارسټیز د اگست 14 پر ایکس لیکي چې د طالبانو په بند کې د ریان کوربیټ او محمود شاه حبیبي 2 کاله پوره شول. هغه زیاته کړې چې د دغه دوو او یو بل امریکایي وګړي جارج ګلزمن د خوشی کولو لپاره به هر کوشش وکړي. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري او په تیر جمهوري حکومت کې د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي طالبانو هغه د بشري حقوقو فعال کوربیټ او سیلګر ګلزمن په 2023 کال کې په جلا جلا وختونو کې په کابل کې نیولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د جولای په میاشت کې ویلي وو چې په دې اړه یې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي. په غزه کې د بیړنیو خدماتو ملکی ادارې ویلي چې د اگست 14 پر یو ښوونځي د اسرائیلو په بمبارۍ کې 93 کسان وژل شوي خو اسرائیلو ویلي چې په وژل شوو کې 19 وسلوال وو. فرانس، برتانیا، ترکیې، عرب هیوادونو او اروپایي ټولنې دا برید غندلی دی. بلخوا د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویل چې د وژل شوو شمېر زیات ښودل کیږي او دعوا یې کړې چې 19 وسلوال یې وژلي. خو د امریکې مرستیالې ولسمشر کمالا هاریس په فینکس کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین په وخت ویل چې یو ځل بیا ډېر ولسی وګړي وژل شوي دي. هغې ویل چې ارغمل کسان باید خوش شي او اوربند باید وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د تیرا راجګال بیکور خلکو پرونی واره بیا په جمرود کې مظاهره کړی ده. دوی مشر وایي نور د کډوالۍ ژوند نه کوي، حکومت دې تاوانونه پوره کړي.
پلو کورونو لسوکا باپا ای واخه ما کې واخ وینته رويې په قاعده ازالا غړوې مونږ چې کم پټی ته بشوي مونږ کورونه ته بشوي.
نن په پاکستان کې د لګکېو یا اقلیتونو ورځ مانځل کیږي. راکل شوی هغه په بیلابلو غونډو کې د خپل سنځو د هواري غوښتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان د بشري حقوقو د قومي کمیشن یو چارواکي وایي په هغه صوبه کې لمیشتو مذهبي لګکېو سره مرسته شوې ده.
دا سیکانو یو لوی مسله وه چې مړې به وشو هغه اورلو اټکته نو پېښور هغوی ته ځمکه لاړ شوله کریسچنز او هندوانو سره شوله.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د تعلیم کارډ په نوم یو پروګرام له چتراله پیلوي. خو د تعلیمي چارو یو فعال وایي حکومت باید دا پروګرام په قبایلي ضلعو کې هم شروع کړي.
قبایلی سیمه زیات تر افیکټ شوې ده. خبر دا وی چې شروعات دې د قبایلي اضلاعنه هم وکړي.
هیله د مشال رادیو سره اوسې. اولنی موضوع ترازو د تیرا د راجګال کډوال چې د بیکورۍ یو لسکاله وشول حکومت په غوښتنو دوی وایي چې حکومت په غوښتنو ځان غلې کړی دی. په جمرود کې میشتو د زرګونو کډوالو پرون یو ځل بیا مظاهره وکړه. مشرانو یې مشال ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي او حکومت دې د بیا بحالۍ ټول ضرورتونه پوره کړي. دوی زیاته کړه د تیر کال په څیر دا ځل هم د پاکستان د ازادۍ ورځ چې اګست 14 ده د تورې ورځې په توګه لمانځي. بلخو حکومتي چارواکي وایي په تیرو کلونو کې تیرا د راجګال ځینې بیکوره خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي دي او پاتې هغه به هم ژر ولیږي. فرهاد شینوارې د موضوع تفصیل راکوي.
په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر ملک نصیر کوکی خیل ویل چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره یو وار بیا احتجاج پیلوي او حکومتي چارواکو ته به خپل غږ رسولو لپاره په مرحله وار توګه مختلف ډول ولسی غونډې کوي.
خدا سر ریاست ته مالا وخه چې خپل خلکو خپل عوام سره ظلم کړي خپل کورونه نه شړلې وي. دا چې وس ما خپل کور لاندې پریږي ما بچو ما خزه ما مور ما وطن مې یک لمه چې نه پریږي دغه مالا بل شي نشدې. نو چې وس ما خپل وطن لاندې پریږي بو شه نو زه هر حد اخري حد دې سم بو شه یوم به سیاو په 14 اگست باندې جو مناو اس کې سم هم داسې خبره نشته. حالات وو دو پلاس کی بس کا دوی خرابوي او کا جوړوي دا دو پلاس کی صفه خبره تا کوم.
ملک نصیر کو کی خیل ویل چې په هر صورت لمړی د دوی پات شوی کورانه خپل کلیو ته ولي گل شي او چې کومه کورانه حل ته تللی دي دا وي د بیا بحالې لپاره دی عملی ګامونه پورته کړل شي.
بالکل د مونږی وای ایجنډا چې کم ده بحالی او صاحبات کریم دا وسره او دا بحالی صرف کو خپل کورونو لسوګه با په واخه ما کې وخت وینته روي په بحالی کو بیا اوس پکې بیا مې ته وای چې بیا په قاعده ازالا غړو مونږ چې کم پټی ته بشوي مونږ کورونه ته بشوي چې کم مطلب به واجور نه واخله وزیرستان پرې پکې جوړ کړی دا ټول غړو چې مکمل د زینې وای چې کم ده مونږ بحال کو آباد کری وکاو او هغه باوجود چې کم ده خلاف ورزي وشو.
د کوکخیلو د ځوانانو د تنظیم یو غړی مدني فعال نواز خان پردی ویل چې دوی په دې وروستو کې په خپل راجګال ته تللي وو او چې کوم کډوال ورستانه شوي هغوی ته تر اوسه کومې اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي.
مونږ هلته لاړلو مونږ په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل. مونږ په لوکا کې په 13 کولنو کې ډېرې زیاتې مسالې جوړې شوې ټولو نه غټه مسله جوړه شوې وه چې کوم مونږ کوم اګریکلچر واغه بي خطاب شوای دی چې کوم روډ جوړ شوای دی چې کله باران وشي په هغه ځای کې لینډ سلایډنګ کېږي چې لینډ سلایډنګ وشي نو روډ بيخي بلاک شي. دا دویمه مسله په هغه لوکا کې بيخي هسپټل نشته دی مطلب مول مویشي ورکی نو هلته په هغه لوکو کې خلکو وړوکی وړوکی کوربارونه کول چې کله دا هغه لوکا بچ ولاغه وړوکی کوربار کورونه بیخی تبا شوی دی. حکومت لاوز دا پکار دی چی دوگو خلکو لا دوگو لا کرزونه ویر کی و خلپ وڑوکی وڑوکی کورونه شروع کی.
دو خیبر زلی دا تیرا راجگال دارینا پا دوزراو دیر لسم کی یو اندازه مطابق سبان دی شلو زرو پوری کورنه بی کورا شوی وی او پا جمرود کی خپل خپلوانو کرا او یا هم پا کچه کورونو کی دیر شوی وی. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وای چې په 2022 او 2023 کې د دوی درې برخې کورنۍ ته د یو شمېر احتجاجونو نه پس د ستنېدو اجازه ورکړل شوه، خو اوس هم په سلګونه کورنۍ ته هلته ځنو سیمو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د تیرا راجګال کډوالو د دې تازه غوښتنو په اړه هلته میشتو امنیتي ځواکونو لاس نه دی ویلي، خو په دې وروستو کی وی جرګه تھا د وینا په وخت ویلی وو چې هلته وسلوال شتون لري او دوی غواړي دا ټول سیمه ترې پاکی کړي او دا غینه پس بیا د پاتې شوی کډوال ورستانه کړي. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر ثناء الله خان د اگست په 10 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کوکخیلو مشرانو سره په رابطه کې دي او د جرګې بلنه ورکړې او د دوی غوښتنې به ټولو ذمهوارو ادارو سره شریکې کړل شي. تیرا راجګال دره له جمرود بازاره پخوا او 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. راجګال دره یوې خوانه د افغانستان ننګرهار ولایت او بیا تیرا میدان او رغزو او کورم سره هم لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن په پاکستان کې د لګکیو یا اقلیتونو ورځ لمانځل کیږي. د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنو په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه ترتیب کړي دي. دوی وایي د پاکستان حکومت دې ټول بشري حقونه ورکړي او ژوند یې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د 2023 زیږدیز کال په کلنی رپورټونو کې راغلي چې په پاکستان کې نه یوازې مذهبي لګکي له بنیادي حقونو بې برخې دي، بلکې د هغوی عبادت ځایونه هم محفوظ نه دي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي، هغه دا معلومات راکړي.
د دې روزې پاړه باندې نن په اسلام آباد کې او په نورو ځینې ښارونو کې پروګرامونه هم دي. ځینې ځایونو کې د اقلیتونو لخوا د مارچ او د لاریون خبره هم شوې ده. یولسم اگست دا ځکه د اقلیتون روز په پاکستان کې لمانځل کیږي چې د پاکستان بانی محمد علی جناح د اگست په یولسمه د پاکستان جوړېدو نه 16 ورځې وړاندې د اقلیتونو د مساوي حقونو خبره کړې وه. اوس هم لکه ځینې اقلیتونو ته دا شکایت شته چې دا غوي سره کومې وعده شوې وې هغه نه دي پوره شوې، لیکن حکومتونه بیا موجوده حکومت بیانونه جاری شوې دي. پای کې خو هغه د اقلیتونو د حقونو ذکر شوې دي او د ولسمشر په بیان صدرداري بیان کې خدا هم ویلي شوې دي چې اقلیتونو ته حقونه ورکړل شوې دي. هغه په سینټ کې، په ملي اسمبلی کې، صوبایي اسمبلو کې د ځانګړي یا مخصوص نشستونو څوکو سیټونو ذکر هم وکړ او دغه رنګ په نوکرو کې د 15% اقلیتونو د ورکولو بهرحال دوی خو ذکر کړی دی. ټول مهمه خبره چې د پاکستان د سپریم کورټ کم دا وخت ټول سینئر جج دی جسټس منصور علی شاه، هغه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا کړې وه 13 ورځ او د هغې موضوع هم د اقلیتونو حقونو. هغه یو افسوس څرګند کړ چې په 2014 کال کې سپریم کورټ د اقلیتونو د حقونو په اړه باندې یو ډېر تفصیلي فیصله اعلان کړې وه، خو هغه دا ګیله وکړه چې هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. او دی په خپل باندې هغه خود نوټس چې ورته وي هغه وخت کې چیف جسټس چې وو تصدق جیلانی هغه چې کله په 2013 کال کې په پېښور کې د مسیحانو یا د عیسایانو په کلیسا باندې چرچ باندې حمله شوې وي او په هغې کې اتیا نه زیات عیسایان وژل شوي وو، نو هغې نه پس بیا دا کار شوی وو. حکومت ته ویل شوي وو چې د اقلیتونو حقونو دپاره د خصوصي کمیټه جوړه شي، د هغې دا که هغه ګرجې دي که هغه مندرونه دي نو د هغې تحفظ. نو بهرحال نن دا ورځ ده، اوبه کتلی شي چې حکومت په دې باندې نورې څه وعدې کوي.
له اسلام آباد از من خبريال طاهر خان ونن په پاکستان کې د مذهبي لګکيو ورځ منځل کې په دغه مناسبت به بلې غونډه ټاکل شوې چې وشي او په کې لګکي د خپل ستونزې بیان کړي دغه د حل غوښتنو کې حکومت په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن چارواکي بیا وايي مذهبي اقلیتونه او نور هغه خلک چې فکر کوي حقونه خوړل کیږي له دوی سره رابطه کول شي. په خیبر پختونخوا کې د دې کمیشن مشر طارق جاوید وايي د سکانو، عیسایانو او هندوانو ځینې مسایل حل کړي خو لا هم ډیر کار ته ضرورت دی چې لګکي ځان محفوظ حساب کړي او وګڼي. له جاوید سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې ده او په سر کې تر پختلي چې اقلیتونو ورته کومې لوی مسلې ترسا پوری وروړې دي.
مونږ جو ته یو ویک سیگمنٹ اف سوسائٹی کمزور خلک چې دي، عاجزان، هغه کې خدي دي، هغه کې بچی دي، هغه کې ډیسیبلډ دي، هغه کې دا ترانسجنډر چې دي، خدادان خدسرات چې مونږ ته ویو دا خلک دي یا نو دا غشن خلک دي چې هغه دا غنی چې هغه حقوق په مال کې لګیا دي خو څوک اوري نه. هغه لپاره زموږ فورم هر وخت حاضر دی، نه صرف دا چې کمپلینټ سیل بلکې ټیلیفون هم کولی شي، درخواست هم استول شي او ان پرسن هم ذاتی طور هم راتلی شي.
بنیادی حقوق دي.
مثلا مثال خبره دا سکانو یو لوی مسله وه خیبر کې چې هغوی عاجزانو چې مړی به وشو نو سړی هغه مړی به اوړلو اټکتا نو الته به هغه سزولو یا ککولو هر څه بچي هغوی سز مکه نه وه خپل علاقه کې. هغه اوس پېښور کې مونږ هغوی ته صوبائی حکومت وویل چې دا بنیادی حق دا ہوئی کہ کم سے کم دا ہوئی خپل داسې قبرستان یا شمشاد گھاٹ جو تو ہوئی اگر دی وی کہ ال تپاس آنے بجائے دے کیا ہوئی پیسے لگائی او بہت اگر پیسے نہ وی نو اٹک تو بسیں گے دسی ہوئی تو پیخور کے ماغوی تو مکہ الاٹ شولا لگا شان اگر دی کرسچنز اگر دی پارا مکہ الاٹ شولا او ہندوان پارا ہم شولا بیا دا شان ڈیسیبل پرسنز دی لاغوی ڈرافٹ بل پرو دے سرخوار لے 2017 نا نہ کال اوشور یا تکال اوشول اس پاک توجہ دے کیا دا بل کہ سنگا کیبنٹ وران دیشی تاکہ اسمبلی تلاشی اور دا ایکٹ جوشی
تاسو ویل چہرہ مون پخپل ہم نوٹس لو کدا اخبار نہ پتہ ولگی دا میڈیا نہ پتہ ولگی ہوس یو کس متاثر دے یو خاص کمیونٹی یعنی یو خاص طبقہ متاثر دا اس تاسو نہ مرستی علی تاسو تر باغ سنگ رابطہ کئی او دا پیسے ور کئی کنا ویڑیا دا
نہ نہ علاج نہ کی جس پیسہ ور کئی دا ډیر آسان طریقہ دا زمون کم پلین سیل پر ویب سائٹ ہم شتہ ویب سائٹ کے ہم آگاہ انٹر کی دیشی داغا درخواست آغا بیا آغا نے علاوہ زمین دفتر نمبر ہم التوا کری شوی جی پر ویب سائٹ آغا کے زمین صوبائی کوارڈینیٹر ہم دے کمپلین آفیسر ادا لا آفیسر ادا آگے تم درخواست کو دام سوکنا ہو رہی بے ڈائریکٹ ماتم رات لی شی خبر نہ مزہ آسان طریقہ دا
اخر نے پختہ نہ کو متاس وقت را کو مننا سب میسج معاشرے طور کو چرا کم کم سیزون چی دی اغا بشری حقوق سرغڑونه دا اغا زم قانون زمون مذهب او انسانیت تم چی دین اغا مخ نظر نہ ساتی او د انسان بناتی بنے پکار چ مندا خیال سات
یو دا ډیر لوی اهم خبر را لنڈو کے چی کم شیر زمون مذہب وی لی کنا اسلام وی لی دی اغا چی اغا عیسائیانم شامل دی نو خرکم شامل دی چی اغای دا ہمسایا حقوق پورے اغا کے ذکر دے نو اغا چی مون پورا کو نو ہر شیر سی کی دی اغا کور شروع کی دی کور کے اولاد تیسا نور کہے ہم مسئلہ دا ہمسایگانو سرستار ہو یا ٹک نہ دے داغوی ہم حقوق دی پتا کرے اچھا تنگ شروع کی گئی اکثر منگوز کور کے دلور وراثت نہیں بچوں تو منگار سے ورکو الکان ہوتا اور لڑیان ہوتا بنگوے چیرہ بس داغو پر دے مال لے التنا خبر خرابی گی تو مد التنا شروع شی حقوق لازمی خبر ہے سڑے بیانور سوچ کے اغنے علاوہ
دا پاکستان دا بشری حقوقو دا ملی کمیشن لچارواکی طارق جاوید سره مو د نیاز احمد خان مرکه اوریده.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم کارډ پیلولو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي په دې کارڈ سره زده کوونکي کولی شي له خپلو سیمو نورو ځایونو ته ورشي او هلته وړیا زده کړې ترلاسه کړي. حکومت زده کوونکو ته د کارډ ورکولو دا پروګرام له چتراله پیلوي خو کرنې ټای نه ده خولې. حکومت البته هیله مند چې لدې سره به له سکوله د بهر ماشومانو شمیر کم شي، خو د پیسو له کمی سره مخ د خیبر پختونخوا حکومت په د دې پروژې د عملي کولو لپاره مالی امکانات له کومه کوي؟ دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم مشال لیډو ته د اگست په 11 وویل چې وړومبی مرحله کې د تعلیم کارډ منصوبه به د چترال ضلع نه په دې پیلېږي چې د تعلیم د لحاظ نه دا ډېره وروسته پاتې ضلع ده. او دا پریکړه وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنډاپور د اگست په 11 یو اعلی پای غونډه کې وکړه.
سب سے پہلے یہ کہ یہ چترال کی طرف ہو رہا ہے،
ممبئی خدا چی دا چترال اڑخ یو زانگڑی سیما کی گی اور چترال موزہ کا ٹاکن ہے چی حلتا دا معشومان و جنکو دا تعلیم شرح لے رکھ کم ادا زکا حلتا سکولنا نشتا دو لاری دی نوی سکولنا جوڑ کرو نو سکولنا جوڑو رکی با وقت لگی نو پرزے چی دغو کو حلتا خخ ادارے کار کوی نو مونگ حقیلا تعلیم کارڈونا ورکو او نیخ پنیغی سکولنا کی داخل کو نو دے سر با زمون دیر بچت کی گی نبا ودانے دا سکول جوڑو نبا د استادانو برتی کو کدا دې نتیجې خوي نو د دې ورسته به هغه لری پروتوسیمو کې کوم دا شروع کو چرته چې د هغه ماشومانو شپیره زیاتوي کم چې سکولونه بهر دي نو دا به مونږ ته ارزان هم پریوزی او ضرب هم وي
جلدی بیو گا اور افیشنٹ بیو گا.
دا چې راتونکو کې د دې نور سیمو ته د غزولو سب پلان شته دی او کنه، ځکه د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره ضلع داسې دي چې د ښوونځیو یا سکولونو اسانتیاوې هم پکې کم وي او بیا غربت هم سیوا دی. نوموړی جاتوی چې د دې نتیجو ته به ګورو نو د هغې په اساس به ټولې صوبې ته دا غزولی شي. بل خو ته د خیبر پختونخوا حکومت وار په وار دا خبره تکراروي چې صوبې سره د فندونو کمې دي، مالی کشالی دي او مرکز نه خپل پیسو او بقایاجاتو غوښتنې هم په دې بنیاد کوي، ځکه چې ځینې سرکاري پوهنتونونه اوس هم د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او تنخواګانې او پنشنې هم په وخت نشي ورکولی. نو آیا دې منصوبې لپاره چې ورته فلیک شپ دی وای حکومت سره دومره وسایل شته چې وړیا زده کړې پیل کړي؟ نو مزمل اسلم جاتوي،
تعلیم کے لیے ہمارے پاس جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تعلیم لبارا مونتا سا مسئلہ نشتا دے دا چی پائلٹ پراجیکٹ دومرا غٹ نوی شاوخوا دریویم سوا ارب روپے دا کال خرچ گو او دا خو دیر کم بچت نہ شروع کی گی او دیر مثبت شروعات بوی او تعلیم با پتیزی سرا خوری گی،
تعلیم جو ہے برکتاری سے جائے گی.
دا چی دا مالی کشالو باوجود او بیا پا سوون سکولون کی دا سرکاری شمیرو ترمخ اوس هم بنیادی ضرورتون نشتا دے چپک دا استازانو دا کتابونو کمی دا سخلو صفا اوبو دا تشنابو د بجلی او د چار دیوارو نشوالی شامل دی. نو تعلیم پوهان څه نظر لري؟ نو د قبایلی ضلعو په شمول ټوله خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې سره په ګډه کار کوونکي غیر سرکاري سازمان پی آر ڈی ایس غړی طارق حیات مشال لیډو ته وایي چې دا یو غوره ګام دی، خو دا وخت تعلیم په لحاظ قبایلی ضلع ډېر اغېزمنې او د ټولو وروسته پاتې دي، باید پیل له هغې ځای نه وشي او دغه ډول پښته سکولونو کې بنیادی سهولتونه ورکړل شي.
صرف اپر چترال نه بلکې زموږ قبایلی سیمه زیاتر دا نو زما په خیال خبر دا وی چې شروعات دې د قبایلی ازلانه هم وکړي. زیات تر سکولونو کم تباه شوی دي او بیا ال تغیر چې کم میسنګ فیسیلیټیز دي، مثلا زیات تر ستونزې زمونږ جنکو چې کم ماشومان دي جی اغي ته دي ال تکي سکولونو لري دي. دوی مې زمونږ فیمیل ټیچرز چې کم ډیپیوټډ دي په قبایلی ازلا کې هغه انفورچونیټی زیات تر په کې مقامی نه دي، اغي په وجه ال تکي اٹینډنس انشور کول یو چیلنج په دې وجه دي چې ال تکي اس قسم اغي بار د هاستل فیسیلیټی ار کلوز پورې اویلیبل نه ده. دین علاوه کتابوں نے پکار دی پٹا ملا اسی کی واش روم فیسلٹیز مسنگ بھی اکثر ای پوجی جی نے کے سکولوں تا نزی ڈراپ آؤٹ ریشو زیاد شی.
دا پملنا چے مینیجر انکم سپورٹ پروگرام نمخا شوخا 2 ملین ماشومان ٹول ہواد کی او 0.5 ملین ماشومان پا خیبر پختونخوا کی د سکولن بہر دی تدغ ماشومان عمرنا د 15 ترش پاڑس کلون دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای حکومت د اقتصاد بهتره لپاره خپل کړي وادي پوره کړي. هغه په مردان کې جلسې ته په وینا کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر حکومت تور پورې کړ چې لګاونډیانو سره یې تجارت او د پاکستان زراعت خراب کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې بجلی نشته خو بلونه دومره ډیر دي چې د غریبانو ملا ماتوي. خو تیره ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارل په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ او بلونو کمولو ترڅنګ پر گرانای د کنټرول لپاره هم کوټلی اقدامات کوي. تفصیل عظمت علی شاره کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د اگست په 10 مردان کې د کسان کنونشن په نوم د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، کروندګرو او د کروندګرو اتحادیو ګډون وکړو. دا غونډې مقصد په ملک کې کروندګرو ته په ورپېښه ستونزو باندې حکومت خبرول وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې ملک د امنیت او معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه چې د ملک وزیر اعظم او د فوز مشر چینتا د ملک معاشي ستونزې هوارولو لپاره تللي و خو ناکامه واپس شو.
بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمون وزیر اعظم سره د آرمی چیف لاړل چینتا او ظاهر خبره ده د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه نو سرمایه دار دنیا را مخ کړ. د پاکستان په لارې د چین د تجارت لاره نیولو دپاره اقدامات وکړل او نن تاسو ګورئ چې د ملک اقتصاد په ځمکه پروت ده. زمونږ 80% معیشت دارومدار او انحصار هغه په زراعت باندې ده. او ما ته په خپلو چینیانو ویلي دي چې مونږ د پاکستان په هر شعبه کې سرمایه کاری کول غواړو، د پاکستان مرسته کول غواړو او زمونږ ټولو نه غټه ترجیح هغه د زراعت شعبه ده.
غونډه کې شریک د کروندګرو اتحادیو مشران وویل چې صوبه کې کروندګرو ته د ګرانې سرې، برېښنا، دوایانو بشمول د نهري نظام ستونزې دي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. د کروندګرو د اتحادیې مشر اجمل شاه روغانی وویل چې باید صوبایي حکومت په صوبه کې کروندګرو ته ارزان تخمونه او سرې ورکړي.
د هغې دپاره د حکومت د طرف نه داسې انتظامات نشته، کولډ سټوریج نشته چې هغه شوزونه په هغې کې محفوظ کړي او په ټایم باندې د هغې ته د زمیندار هم هغه خپله اغله معاوضه ملاویږي او په دې علاقه کې چې کم خلک دي هغې له هم په ټایم باندې هغه شی ملاویږي. نخلی تو گورے دی سٹیج دی مشرانو تا زی ریکویسٹ کوم چی دا آغی خلکو دا پارا آوازو کی چی کم از کم زمیدار تا دا خپل فصل صحیح قیمت ملاوی گی. اج ہر یو فصلی چی وڑو کپنے ہم انکرچ کے چستاسو مالونا پا لوکل ستبانے ہم خلکلیو تاسو تخ ریٹ ملاوی گی. کمونگا پا نیرونو بانے خبرے کو، کمونگا دا زمیدارو پسرو بانے خبرے کو. اس دا غنمو سیزن را روان دی، مونگا دا وایو چې کله د غنمو ټایم راشي زمونږ د مارکیټ نه اول خو سره روکه شي او که سره یم هغه بیا مونږ له پبلیک باندې ملاویږي. هغه که د سترې په شکل کې دي، که دا بیانې په شکل کې دي، که داسې نورې ډېرې مسلې دي د مارکیټ په شکل کې دي چې هغه مسلې زمونږ زمیندار ته په خپل دهلیز باندې هغه حل کېږي.
د روان کال د مئی په لسمه د ملک کروندګرو پسله هغې احتجاجونه پیل کړل چې حکومت د غنمو نه اغستو پریکړه وکړه. دا کروندګرو په وینا چې په کال 2023 کې په ملک کې غنم موجود وو خو بیا هم حکومت ته بهر هیوادونو څخه تر 3 میلیونو میټریک ټنه زیات غنم درآمد کړل چې لکه بلې په بازار کې د دوی د غنمو بای راپریوتی. مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د غلطو پالیسیو له وجې کروندګرو ته د خپلو فصلونو پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
ابھی هم نے فصل نہیں اٹھائی تھی غیر ضروری طور پر باہر سے گندم
سخ کال مولا فصل نو چک کړي او له بهر هیوادونو غنم درآمد کړي شو او دومره غنم راوغوښتي شو چې دلته د کروندګرو خپل غنم هغوی ته په کور پاتې شو او خرڅ نه شول. پاکستان سره د مخکنه د غنمو ذخیره موجوده وه او بیا هم له بهره غیر معیاري او خراب غنم راوغوښتي شو. که د کروندګرو غنم نه اخیستل کیږي نو راتلونکي کال کې به هغوی غنم نه کړي.
اگر اس کا گندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا.
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا کروندګرو د تورونو د پلټنو لپاره کمیټي جوړ کړی و. دا نېشنل فوډ اینڈ سکیورټی ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان ته هر کال 1.5 میلیون میټریک ټن د غنمو ضرورت وي، په کوم کې چې زیاتره غنم د ملک له کروندګرو اغستې کیږي. دا ادارې د شمیرو تر مخه سخ کال په ملک کې په 2 کروڑ او 8 لکه ایکڑ ځمکې باندې کار شوی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو دور جن کو پی خبر کے دا گرمی دولسنی بجے کی دن کی دی لنڈ خبرونا لبشری گواخ ناورو.
د خبر زلی له تیرا راجګل څخه په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو په محل بې کورشو خلکو اعلان کړی چې د پاکستان د ازادي ورځ د اگست 14 بعد تور ورځې په توګه لمانځي. په جمرود کې دیرا دی خلکو د اگست 14 د احتجاج په وخت وویل چې د دې اعلان وجه یې دا ده چې پوځ او حکومت یې خپلو سیمو کې میشته کېدو ته نه پرېږدي. د کډوالو یو مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل لږ شمېر بې کوره شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي خو په زرګونو لا پاتې دي. خو د خیبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د تیرا راجګل په سلګونو کورنۍ په مرحلهوار شکل خپلو سیمو ته ستنې کړې دي او پاتې به هم د امنیت تر بحالېدو وروسته هلته ولیږي. د عین تحفظ پاکستان اتحاد او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر پوز غږ کړی چې په سیاست کې دی لاسوهنه بس کړي. اڅکزي د اګست 14 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د پاکستان پوز 15 کاله په حکومت او سیاست کې ګوتې وهلې خو ملک ته یې د ګټې په ځای زیان ورسېد. د پاکستان پوز هیڅکله په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله کول نه دي منلي. په پاکستان کې نن د مذهبي اقلیتونو ملي ورځ لمانځل کیږي. تمه ده چې د تیر کال په څیر دا ځل هم د مذهبي اقلیتونو اتحادیه او د بشر حقونو فعالان په بیلابیلو خړنو کې د احتجاجونو له لارې د مسایلو د حل لپاره حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د اګست 14 په خبر پاڼه کې ویلي چې له دغې نیټې پیل شوی دا کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د خبر پاڼه تر مخه په دې ورځو کې به په کابل، هلمند، زابل، اروزګان او هرات کې 2.4 میلیونه ماشومان ته د ګوزن د مازوروونکي وایرس د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. په غزه کې د بیړنیو خدماتو ملکی ادارې ویلي چې د اګست 14 پر ښوونځي د اسرائیلو په بمبارۍ کې 3 نوي کسان وژل شوي. په اسرائیلو ویلي چې په وژل شوو کې 19 وسله والو.
مشال ریډیو د خبرونو لنډیزمو اوریدو. سره بل موضوع، په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړی چې په راتلونکو 4 ورځو کې د هغه هیواد په شپږو ولایتونو کې نور بارانونه کېدای شي، نو ځکه باید خلک احتیاط وکړي. دا خبرداري د خوست، ننګرهار، پکتیا، نورستان، پکتیکا او کونړ په اړه خپور شوی دی. ملګری ملتونه وایي د روان 2023 کال د افغانستان په ځینو سیمو کې سیلابونو پراخ ویجاړي رامنځته کړې دي. انسانان وژل شوي، کروندې خرابې شوي او د ښځو په ګډون ګڼ خلک بې کوره دي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
رحمت الله ده دستان دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستی سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومه خویم نور کروندان چې دي چې وضع یې خرابه دی.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن.
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي. د وستر حد رسیدګي شوي خو کافي نه ده. باید زیات مرسته وشي.
باید دیگر هم شول.
د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه یقین من ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلې بولي. د نړیوالو سازمانونو بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغیزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د اګست پر 15 په افغانستان کې طالبانو د حکومت 3 کاله پوره کیږي، افغان نجونې خفه دي چې لا هم ښوونځي تړلي پراته دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغه وروسته پر ښځو د بېلابېلو بندیزونو په ترڅ کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم بند شول. ملګرو ملتونو په بېلابېلو وختونو کې مظاهره کوونکو د افغان میرمنو پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور شاته بوزي. د طالبانو حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. تفصیل زموږ د همکارې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محروم مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې ښوونځي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درسم ګرماندوم وختي کې طالب آمد ما سنجیده مکتب بودم.
کله چې طالبان نه ول څه په لسم ټولګي کې وو، چارونی ما سمو یې نمو او له هغه وروسته مو نه شو کړای چې ښوونځي ته ولاړ شو. لومړی کال پوهنتونونه هم خلاص وو او موږ هیله مندې وو چې کیدای شي ښوونځي هم پرانیستل شي، خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږم ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن زوحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینې هم کې تیرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېر اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نه شم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوی د رواني اګست میاشتې په 15 د افغان ښځو او نجونو حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم سوچي د طالبانو پر رهبرۍ کې دغه 5 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري، دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیزي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 2022 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا هیڅ راک نه لګیږي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پښتونخوا په 400 کې خځو د بوټو نالولو یا د ونو کرلو یو تحریک پیل کړی. د خځو د زوفاش په نوم د وغیر سرکاري تنظیم غړي دي. د تنظیم مشران وایي خزینه غړوي کور په کور بوټي ویشلی او لمرمنې غوښتي چې د بوټو په نالولو کې ورسره برخه واخلي او مرسته وکړي. دوی په وینا د نارینه ترڅنګ باید خزي هم د ټولنې د پرمختګ او ماحولتي بدلون د اثراتو کمولو په چارو کې مرسته وکړي. خالده نیاز نور حال راکوي.
د زوفاش تنظیم مشر نوشین فاطمه مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پاکستان د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکي لومړی لس ملکونو په نوم لړکې دي. نوشین فاطمه وایي د موسمیاتی بدلون مقابله کولو لپاره ضروری ده چې زیات نه زیات بوټي نال کړی شي، کوم کې چې هر چاته برخه اچول پکار دي.
د دنیا څوره تحریکونه دي، څوره کارونه دي، څوره سرگرمیان دي، هغه کې کته خځه رانشي یا خځه کې حصہ وانخلی هغه ټول ناکامه دي. نو دی پیری مونږ دا انیشیټیو واغستا دا فرست ټایم چې مونږ خته لاړو مونږ بوټي را واغستلو او کور په کور ما هغه بوټي خځه ته ورکړل.
معلوم ظاهر چې د موسمیاتی بدلون لپاره په خیبر پختونخوا کې هلې ځلې کوي او زیاته پاملرنه نئی خزتا پوها ورکولو باندې دا دی مهم کی برخه غستی وا. مشال ریډیو سره خبرو کی معروف ظاهر اوئی چی خزی او ماشومان د موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیږي، باید دوی د دې اثراتو نا خبر کړي شي او لدی ترسن دوی دی عمل کی هم شامل کړي شي.
چکه ډیر بارانونو شي د خلکو کورونه را پری وځي یا سیلابونه را شو دغې د کورونه وبېګل هغې د لاسه چې کومه غزنانه کورونه کې دغې د غزناورانه مړه شي او هغې د پخپله متاثره شي، هغې د باندې اکثر کورونه چتونه را غوزار شي. د هر څه لپاره ډېره ضروري ده چې ښځو ته زنانو ته مونږ د کلایمېټ چینج تعلیم ورکړو او هغې ته بیا مونږ هغه طریقې وښیو چې د کلایمېټ چینج نه چې کوم اثرات دي هغه ځان باندې کمولی شي او ځان محفوظ.
د زوفاش تنظیم یو بلغړی امیر شهباز کلندر وای چې د بوټو نالولو ډیر مهمونه روان دي، ولی خزو برخور کی د نش برابر ده. همدا وجه ده چې دوی کور په کور وګرځیدل او خزې هم دی عمل کې شامل کړي.
په پښتون وطن کې په بیلابیل سیمو کې په دیر کې په سواد کې په سوابه کې په پیښور کې په مردان کې په هر سیمه کې د پلانټیشن حواله سره کمپینز هم وشو، اکټیویټیز هم وشو، خو ما په یو کمپین یا په یو اکټیویټی کې داسې ونه کتل چې پاغې کې زنانو برخه اغشتې وه.
موسمیاتی بدلون باندې کارکونکي ادارې او پوهان وایي د موسمیاتی بدلون نه ښځې او ماشومان زیات متاثر کیږي او امیدوارو ښځو باندې د دې اثرات زیات دي، ولې دې حوالې سره د ښځو پوهه ډېره کمه ده، باید دوی ته پوهه ورکړل شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال لري ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي سکه ډنګي وارثه د غزمنو کسانو په شمیر کې کمی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه ویان عطا الله د اګست پر نهمه مشال لري ته ویلي ول چې د دوی معلومات ښیي چې سکه په ټولو صوبو کې تر دې دمه شپږتیا کسان د ډنګي وارث له وجې ناروغه شوي دي. بلخوا روغتیا پالان وایي د پشکال بارانونو له امله په کورونو لارو کوڅو کې اوبه ډنډ او پکې د ډنګي خاص ماش پیدا کېدای شي. دوی پر خلکو غږ کوي چې د باران اوبه ډنډ کې دو ته پرې نږدي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت محکمې لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا کې روان کال د اگست نامې پورې د ډنګي شپږ اتیا کیسونه رپورټ شوي چې پکې فعال کیسونه نه دي، دوه روغتون کې دي او اوه په خپلو کورونو کې دي. دوی وایي تر دې دمه په یو کال کې د صوبې دا تر ټولو کم ډنګي کیسونه دي. ډنګي رنځ چې رته پوهانو په وینا یو مخصوص ماشینه انسان ته لګي، د دې علامات څه دي؟ د کم وروسته چې انسان له خپل ټیسټ کول پکار دي. نو پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټری ډاکټر فیصل بارگزے وای
کلا یو انسان ډینګي اوچیچی نو دې سره دای چې لکه ضروری نه ده چې هر کس ته د چکوما د بیماری وشي، ځکه چې زیات تر زموږ چکوم په باډی کې د بیماری خلاف چکوم طاقت ته هغه چې کلا په انسان کې سترونګ وي نو هغه باندې اثر نه کوي. خو چې کلا انسان ته د جوړونو دردونه سٹارټ شي، کلا انسان باندې چکوما د سخت تبه راشي، کلا چکوما د انسان په خېټه درد شي او تبه اوسره سره راشي دا رنګ چکم دا سترګې پشا چکم مونږ دا زیده مخ والا حصہ کدلته کې انسان چکم دې درد ته سٹارټ شي نو دا د ډینګي چکم دې علامات دي نو پکار دي چې دا هسپتال ته لاړ شي او التا دا ډینګي ټیسټ وکي ځکه چې دا ډینګي څه خاص علاج نشته
دا چې حکومت د دې مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړ دي نو دا صحت محکمې ویان اتولا مشال لیډو ته د پورته کړل شوی ګمونه په باب لوي
د مونسون بارانونو د وجې د ډینګي د سیوا کېدو خطر زیات ده نو په دې وجه باندې مونږ د هټ د خو هسپتالونو ایم ایس ایس ته او ډی ایچ او ته ویلي دي چې تاسو چې کوم دې خپل تیاری زیات کړئ په فیلډ کې تاسو میکانیکل سویپینګ وکړئ چې کوم ځای کې ولاړ وي هغه ختم کړئ په کورونو کې صفا وبه چې کوم دي نو هغه پټ کړئ
د ډاکټر بارګزه په وینا چې د ډینګي داسې خاص علاج یا درملنه نه وي نو څه ډول علاج بیا روغتون یا کور کې رنځور کولی شي نو دوی زیاتوي
علاج چې کوم دې چې کوم مایلډ کیسز وي چې ډیر زیات خطرناک نه وي په یک مونږ صرف پینډول ورکو او مریض ته دا وایو چې تاسو زیاتې اوبس کا جوسیس کا چې ستاسو بدن نه چې کومه اوبه دي چې هغه کمی نشي خو چې کله سیویر کیسز چې کله سخت ډینګي په آ کې دا غي چې انسان دې پوزې نه وینا روانه شي او د چې د کوم وینا دا هغه کمواله سٹارټ کی
دا ته په هنه په وینا ډینګي ماشه سحر المر خاطر وخت او ماخام نر پریوتو وختونو کې زیاتره انسان چي او باید دغه وختونو کې خپل ځانونه او ماشومان ته داسې جامې واچول شي چې لاسونه پخې پکې پوره پټ وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
پاکستان یو لاغو یوادونه دی چرته چې پر لیکه یا آنلاین کاروبار زیات شوی دی خو آنلاین کاروبار کوونکي وایي چې کمزوري او ورو یا سست انټرنیټ دوی ته ستونزې جوړې کړې دي د ډیجیټل حقوقو تنظیمونه وایي حکومت د ټولنیزو شبکو او وپاڼو کنټرولولو لپاره د یو نظام پر جوړولو کار کوي او په خبره چې هم لاغه وجه انټرنیټ ورو شوی دی دا چې دې مسلې آنلاین کاروبارونه تر کومه بریده اغیزمن کړي دي دا به د ګلیاز په دې رپورټ کې وو
په پاکستان کې د آنلاین کاروبار کوونکو په وینا لتی رسو میاشتو راهیسی د انټرنیټ سرویس یا سہولت ډیر پروشوي چې لوجې د ژوند هر شوبې سره تړلي خلک یې اغیزمن کړي دي پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چرته چې آنلاین کاروبار په زیاتېدو دی او ډېرې ځوانانو دې ته مخه کړې ده خو د رو انټرنیټ لوجې په کاروبار ډیر بد اغیز پریوتې دي د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې حکومت د روان 2024 کال راهیسې په یو داسې نظام نصبولو کار کوي چې لوجه انټرنیټ سہولت پروشوي دي په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اګست په لومړۍ نیټه مشال ورته ویل چې د دوی معلوماتو لمخي د انټرنیټ سپیډ یا رفتار کې کمی لوی وجه د فایروال ازمایښت دی چې لتی رسو میاشتو راهیسې روان دي دته په خبره حکومت د دې خبرې پخلې نه دی کړی او دې ته د اپګریډیشن نوم ورکړی دی فایروال د انټرنیټ نتورک امنیت وسیله ده چې یو کمپیوټر یا موبایل ته یا له هغې څخه ټرافیک ساري دا د امنیت لپاره ټاکل شوو اصولو په اساس انټرنیټ ټرافیک ته اجازه ورکوي او یا بندوي هارون بلوچ زیاته کړه چې د حکومت د دې اقدام مقصد تنقید کنټرولول دي خود دې له وجې انټرنیټ کاروبار کوونکي تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي
پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پالیسی ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اس کے
دا پاکستان حکومت چې د ډیجیټل اکانومی یا اقتصاد لپاره کومه پالیسی جوړ کړی دا لاغي سره هیڅ مطابقت نه لري دوی د ډیجیټل پاکستان نعرہ وهي خو د انټرنیټ سہولت کې دومره خنډان رامنځته کړل شوی چې آنلاین کاروبار کوونکي نشي کولای خپل روزګار په سمه توګه وکړي کچېره تاسو ډیجیټل اقتصاد ښکول غواړئ نو د دې لپاره لازمی ده چې انټرنیټ سہولت هم سم وي او په هغه کې خلل نه وي زما په خیال انټرنیټ سہولت به په راتلونکو ورځو کې سم شي خو فایروال سره به تنقیدي غږونه غلي شي
پولیټیکل موومنٹس کو دبانا اور فریڈم آف ایکسپریشن کو
په نړۍ کې پاکستان یوازې هغه هیواد نه دی چې انټرنیټ یا نتورک کنټرولول لپاره فایروال لګول شوی وي په امریکا کې هم دا نظام موجود دی خو هلته خلکو ته د آئین لاندې حقوق ترلاسه دي چې خپل رائے اظهار وکړي بلخوا په چین کې دا نظام په بشپړه توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی او هلته خلکو لپاره خپل جوړې شوې ټولنیزې شبکې جوړې کړل شوې دي پاکستان په لوی خارون کې هم ځوانانو زیاتره آنلاین کاروبار ته مخه کړې او وس ورسره خلک هم بلد شوي دي. په خارون کې دا رجحان زیات دی. په اسلام آباد کې په امازون آنلاین کاروبار کوونکي وقاص خان د اګست په لومړۍ نیټه مشال ته ویل چې انټرنیټ کې تعطل او په ځینو وختونو کې په مکمل توګه بندولو له وجې ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي.
کم سلو ڈاؤن کرو نا کے دوجے وہ ٹوٹلی زمون 70-80% سے کم نے سکشے ہو اسے واپس ریسنٹلی لگ دیا لگا مطلب رگ کڑے رہے اسے اس میں بھی دیکھو اسلام آباد کے بل تک ٹھیک تھے اس نور سائڈ ایریا کے پوزیشن میں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر خود پہ سے آن لائن تو باہر سے پروانے کلائنٹ پر خبریں کو لوان کر ٹوٹلی دونوں بکواس نیٹ ورک سے وہ پاکستان سے ہر یو ٹیلی کام سیکٹر سے کم نے نہ کہ 4G یا 3G یا اس تھرڈ کلاس انٹرنیٹ سپیڈ دی اور بل ایون اگی اسے اگر کئیم نہ ٹکیم نہ زیب اگے بس سگنل نہیں ہوئی 3G 4G اویلیبل ون سگنل مانے خبر ہے کہ ٹیلی فون لپا کور نہ باہر روزے نہ کہ اگا ٹکو لو کوشش ہم نہ کہ ڈونٹ نو چوائے مخ کی بدوش بہتری وغیرہ اتلا وقت وقت امپرومنٹ لاتو اگی نہ راولی اس سے ٹوٹلی تو بیسٹ آن وائی فائی
پا پاکستان کے خلق زین ویب پانو او یا اپلیکیشنو تا رسیدو لپارا خلق دا غیر واقعی شخصی شبکی یا ورچوال پرائیویٹ نیٹورک یا وی پی این پنو دا اپلیکیشنو او سروسو نہ کاروی د پیښور په نمک منډی کې د قیمتي کانو کاروبار کیږي چې اوس زیاتره خلک بهر هیوادونو ته هم دا آنلاین لیږي. په همدې بازار کې یو کاروبار کوونکی زبیر الله چې بهر هیوادونو ته آنلاین کانی هم لیږي دا اګست په لومړۍ نیټه ویل چې په انټرنیټ کې ستونزو له وجې د دوی آنلاین کاروبار تر 80% پورې کم شوی دی.
انټرنیټ کار نه کوي بالکل مونږ ته سر چولې برا انټرنیټ بالکل کار نه کوي مونږ ته نو انت چې مونږ کسٹمر وی هغه مونږ ته ویټینګ کی وی یا مونږ پکچر ور لیګو یا ویډیو ور زی نو هغه ته چې مونږ ور لیګو نو هغه بیا دا سی وی چې ډیر زیات تکلیف شغه مې انتظار کوي لګي آی کنه نو پدی باندې مونږ ډیر زیات تکلیف کیو انټرنیټ زمونږ بالکل کار نه سره ته بند شي کنه نو هغه دا خیل چې چیرې دا س بوګس سړی راغلی یو سو یو سو نو پدې لکه مونږ پرابلم مونږ سره غندې بس اگم بیا بس گھنٹہ کی دو گھنٹے کی آگے تھا یوشیز ورن شین اگم بس بیا آف لائن شیا مونگ بلاک کیا بل دغه کین بس پتہ کا کتم مرا سر اوران کی
آن لائن کاروبار کون کی حکومت غواڑی چھی ڈیجیٹل نڑے کے پرمختگ لپاره ضروری دا چہ دا انٹرنیٹ سہولت بے لخنڈا او زنڈا یقینی کړي. بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې د انټرنیټ کارونی او ټولنیز شبکو د سار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایی دیوال یا ډیجیټل فایروال عملی کولو هڅه کوي.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د خیبر پختونخوا کاروباریان وای وسلواله ډلې ترې هر میاشت د کروڑونو روپو غوښتنه کوي او ډېرې وخت ترې اخلي. هم وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفونونه کوي او په واتس اپ ورته میسیجونه پرېږدي. هغوی چې پیسې نه ورکوي ګواښل کیږي. د تجارانو د اتحادی مشرانو مشال اډو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباریان نه دي پاتې چې وسلوالو ترې پیسې نه وي غوښتي. کاروباریان وایي چې له پولیسو سره په دې اړه رپورټونه درجوي خو نه وسلوال نیول کیږي او نه هم د باج اخیستنې سلسله درېږي. بلخوا چارواکي وایي د کلنګونو په شمول د نامنایو ټولو پیښو مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي حکومت شریک کارتا ژمن دی. بشیر گواخ پدیڑا دا یو ځنګړې رپورٹ جوړ کړی دی.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کلا تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دوی موږ ته وایي شانته راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پي راته ویلي ټي ټي پي والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسیج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګوري په دې پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سیام پرې بازارونو کې دغه بتو باندې نه ورکولو باندې دا ډېر بلې ثبوت جریبیان دی کابل خان جی فروٹ منڈے والا خلق تھی اگی چی وختنا کرے راو نڈیبل کرے نو پدے بابا جوان خلق کوشش کی چی ازان خاموش ساتھی ہو بس پلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھے بس ادا کرے باندھے
د مجیب الرحمان په وینا د نا امنیو او باجونو لوجه په خیبر پختونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي. د خیبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قمندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قمندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مرور تختولې دي.
پیښو یو وروستی مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه و منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی وو چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډاړه او ټلویزیونی وینا هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
لدې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مېش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چې د وفاق د نمائندہ په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبې کې امن او مان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلی چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال
دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورزی لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروی. زه تاریخ رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.